وعليكم السلام ډیر مننه مصطفی صدیقی تاسو هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې ساته خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ 6. پایل خبرونو کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیر سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 122,000 څخه زیات کسانې معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. د تهران په یوه هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دغه لار چې ورباندې ګام اخلو نه سیده ده او نه هم آسانه. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د 5 پړاو خبرو 14 ورځې دوام وکړ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن چهارشنبه په 2 ورځني سفر واشنگتن ته ځي او له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره سوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو راپور کې وویل وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 13 کسان مړه کړي او 13 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې یادونه کړې چې په کندهار او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو ارزونه پای ته رسېدلې او په فراه، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار او زابل کې چې د راپور په وینا پکې 250,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري ارزونه روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه راپور زیاتوي چې په 2 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 4,040 کورونه هم ویجاړ کړي او 3,500 زیات نور یې زیانمن کړي دي. راپور وایي چې د دوشنبې په ورځ سخت بارانونه په هرات کې د تازه سیلابونو سبب سوي چې په 2 ولسوالیو کې 3,500 زیات کسان مړه کړي دي. طالبان وایي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې اسیر سوي 850 افغان حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د بادغیس په بالامرغاب کې د سختو نښتو په نتیجه کې 850 امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا نیول سوي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. خو د سه‌شنبې په ماښام د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دغه سرتیري د دوی د مشرتابه په امر خوشي سوي دي. دفاع وزارت تر اوسه د دغو سرتیرو د خوشي کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لویه لار چې یوه شپه او ورځ تړل سوې وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل سخت طوفان او واورې ښویېدو دوی اړ کړل چې د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. ښاغلي حبیبي وویل چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل سوې خو نوموړي هغو موټر چلوونکو ته چې پر دې لار تګ راتګ کوي سپارښتنه وکړه چې په احتیاط دې له سالنګونو تیر سي. زموږ جدي سپارښتنه ده چې موټر چلوونکي دي په ورو سرعت حرکت وکړي، باید چې چاین او ځنځیر ولري، د انټي فریز یا د کنګل کېدو ضد اوبه دي ولري، یوه اندازه اضافي تیل دي له ځان سره په موټر کې وساتي او له یو بل څخه دي نه مخکې کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د نوروز په درشل کې پر دې لار د خلکو د سفر ګڼګوڼې او په عین حال کې طوفاني وضعیت او د سالنګ درنې واورې ته په پام سره وویل چې په سږني ژمي کې تر اوسه پر سالنګونو د سفر پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. نه کاله مخکې د سالنګ پر لویه لار د واورو شویدو په نتیجه کې تقریبا 200 کسان مړه شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي وو. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. چارواکي ویلې پیښې د الوتکې ټوله سورلې ژغورل سوې ده. د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوند وایي چې د الوتکې پرون سه شنبه ماښام هغه وخت اور واخیست چې د ناستې پر مهال یې ټایرونه په سمه توګه نو پرانیستل سوي. د نوموړو په وینا د دې فوکر سل ډوله مسافر وړونکې الوتکې ټولې سل سپرلې له مرګ ژوبلې پرته ژغورل سوي. دا الوتکه د ایران د هوایی شرکت یا ایران ایر اړونده چې زیاتې برخې ته زیان اوښتی دی. ویل کیږي ایران چې له څو لسیزو بندیزونو سره مخامخ دی له زړو الوتکو کار اخلي چې په نتیجه کې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې هوایی پیښې زیاتې سوي. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کتلی دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې سرګی شویګو بشار الاسد ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام سپارلی دی. په دې اړه چې دا پیغام څه و جزیات نه دي ورکول سوي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې شویګو او اسد د سه شنبې په ورځ د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته د منځني ختیځ پر امنیت په خپلو کې خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو همداراز یادونه کړې چې د هیواد په ملاتړ یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه سوي دي. نوموړي دغه ورځ پر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د ده په وینا په سوریه کې د مثبتو بدلونونو او کړکیچ د پای ته رسېدو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. روسیا او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. امریکا په مشرۍ غربي هیوادونه بیا د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازي وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټوري او واقعي خبرې اترې کړې دي. خو ایلیوت ابرامز زیاته کړې چې دواړه هیوادونه تر اوسه هم د وینزویلا د کړکیچ د هواري پر څرنګوالي بیلابیل لیدلوري لري. ابرامز پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره په روم کې له کتنې وروسته وویل د خبرو دغه پړاو ستونزمن او په عین حال کې روښانه و. سره له دې چې د امریکا د ځنګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سه شنبې د ورځې لیدنه د تړلو دروازو تر شا وخو، ایلیوت ابرامز ویلي دا کتنه ځکه مثبته بولي چې دواړو لوریو د یو بل لیدلوري درک کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتین امریکا ګڼ شمېر هیوادونو په وینزویلا کې د مخالفانو مشر او د پارلمان رئیس خوان ګوایدو د دې هیواد موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. خو روسیه، ایران، کیوبا، چین او ترکیه بیا نیکولاس مادورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه مني. تاسو زادي رادیو ته واژیست. د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. دا هم اوري چې په غزنی کې بېوزلې کسان هم سیلاب ځپلو ته چنده ورکوي.
خلک در په دره دي او څه باید یو بل ته لاس ورواړو له یو بل سره کومک وکړو. بس منن
ځینې ناروغان تور لګوي چې روغتیا وزارت بهر ته د تداوی لپاره د ناروغانو په انتقال کې عدالت نه مراتوي. خو دغه وزارت وایي
ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص طبیعي یو ناچیز شده منطقه ده. همچون اگه ملکونه کمک کهی بیا ده خلق اخپل تکر تایره و شای اخپل خلق دی چیزی.
ده اساسی قانون پر پلی که دو ده چار کمیسون وی چه حکمت لاساسی قانون چه خست سرگرده و نکرده.
ټول اساسی حقوق ده افغانستان ده خلقو نتر هاور کرسی و ندی حتی تزمیناتی حمله میانده تلی چه لمره حق ده جوند حق ده.
په بهرنی موضوعاتو کې نور سلطان نظربایف له نږدې دېرش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نن چهار شنبه له ماښام څخه د نوروز د مراسمو لپاره لومړی درجه پوځي احضارات عملی کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت زرګونه سرتیري به په کابل او ښارونو کې د نوروز د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. تیر کل د نوروز پر مهال په کابل کې د سخي زیارت ته څیرمه یو ځانمرګ برید تر دیر شو زیات کسان وژلي وو. نور تفصیل له اجمل ان
دا کال روستې ورځ ده او افغانستان په سختو امنیتي تدابیرو کې د دیار لسواتنې هجری شمسی کال لومړی ورځی یا نوروز ته هر کله وی افغان چارواکي وی د پولیسو ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه له یو بل سره په همغږي توظیف شوی چې د نوروز په ورځ د هر ډول ناوړه پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا چهار شنبه د ورځې له ماښام څخه به د نوروز د مراسمو د امنیت لپاره په ټول افغانستان کې لومړنۍ درجه نظامی احضارات عملي شي. نصرت رحیمی وایي موږ د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره په شریکه د خپلو هیوادوالو د بهتر امنیت او خوندیتوب لپاره له ټولو هغو امکاناتو چې لرو یې کار اخلو. ټول پولیس چې د امن نظم په برخه کې کار کوي په مرکز او ولایتونو کې به توظیف وي. که دقیقې ووایو شمیر به یې زرګونو کسانو ته ورسیږي. د تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د کابل په لویدیځ کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تقریبا 1.5 کسان ووژل او تر 15 تنو زیات نورې ټپیان کړل. دا برید د سخی زیارت ته نږدې چې د نوروز د جشن یوه مهمه سیمه ده ترسره شو. هغه مهال د داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. خو د کورنیو چارو وزارت وایي سږکال به د افغانستان په شیعه میشتو سیمو کې د نوروز په ورځ د امنیت پر ټینګښت په ځانګړي ډول تمرکز وشي. نصرت رحیمی وایي موږ د شیعه میشتو سیمو د بهتر امنیت د ټینګولو لپاره د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت او زموږ له اپراتیفي برخو سره په شریکه یو کړنلاره جوړه کړې ده. دې کړنلارې تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ناکام شول. نوروز هر کال په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو ولایتونو په ښارونو کې په ځانګړي مراسم لمانځل کیږي. دا نوروز تر ټولو لوی جشن په افغانستان کې په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې د پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د لویو ښارونو په هر ګوټ کې به امنیتي تدابیر له پخوا زیات وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي به نن په یوه ګډه خبري غونډه کې د نوروز په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیر جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو په لومړنیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي ځینې کاندیدان له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو پاتې پایلې ژر اعلان کړي. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار کړ چې نور د پایلو ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که زه هم ټاکل شوې وه چې د روانې کب میاشتې په 15مه د ولسي جرګې د 14مې دورې نوې کال افتتاح سي، خو لا هم د دغه جرګې دروازې تړل سوې دي چې لامل یې انتخاباتي جنجالونه بلل کیږي. د تیرو انتخاباتو په لومړیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي یو شمېر کاندیدان په کابل کې سره راټول سوي وو او د دولت له مشرتابه یې وغوښتل چې زر تر زره د ولسي جرګې د 14مې دورې د پرانیستې مراسمو لپاره نیټه وټاکي. دوی په یو اعلامیه کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د پارلمان د افتتاح لپاره د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي. دغه اعلامیه له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته په وروستیو پایلو کې بریالي سوي کاندید نعمت الله کریاب ولوستله.
له دواړو کمیسیونونو په ټینګه غوښتنه کوي چې دا ولس درایو درناوی وکړي. نور باید هیڅوک د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یو ورځ نور ځان هم ولس ته منلو وړ نه دی.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دولت د درېمې قوې یا پارلمان نشتون د نظام د کمزورتیا سبب ګرځي او د چا له نوم اخیستو پرته یې تور پورې کړ چې په دواړو کمیسیونونو کې یو شمېر کسان په لوی لاس غواړي د انتخاباتو پایلې له خنډ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو لا هم د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. له قانون سره سم د ولسي جرګې له رخصتۍ وروسته د 14مې دورې نوی کال باید د روانې هود میاشتې په 15مه پیل سي، خو تر اوسه هم دغه دوره نه ده پیل سوي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د پایلو په ځنډ باندې انتقاد کوي، خو په عین حال کې له کمیسیونونو غواړي چې د پاتې رایو په اعلان کې له شفافیت نه کار واخلي. د دغه بنسټ غړي صغرا سعادت د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
اعضای جدید کمیسیونهای انتخاباتي
هغه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي باید له ناپاکو رایونو د پاکو رایو د تفتیش او څار میکانیزم چمتو کړي. د انتخاباتي اړوندو بنسټونو سره د هڅه وکړي چې تورې رایې له سپینو جلا کړي، چې د خلکو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت حاصل شي. هڅه مو وکړه چې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نویو غوښتنو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون نظر راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو یاد کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د ولسي جرګې د پاتې څوارلسو ولایتونو د رایو وروستۍ پایلې به په 15 ورځو کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس وویل چې دوی هڅه کوي د نورو ولایتونو پایلې هم ژر تر ژره اعلان کړي. واصل وسل پر دې مسلې راپور جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبه پر ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهل هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بې طرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلې نورستانی دا شنو ویل چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلۍ او ستونزو څخه ډکول.
انتخاباتي گذشته ای خو
بده مرغه تیر انتخابات خنه ول ستونزې پکې زیاتې وي، پراخې درغلې پکې وشوې، شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو د چې د غور ولایت محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دیقنپور، کرام الدین رضا زاده، ګلزمان نائب، فاطمه کوهستانی او رقیه نایل، او د بلخ ولایت غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق، سیفورا نیازی، فوزی حمیدی او برېښنا ربی په ترتیب سره د دغه ولایتونو د خلکو د استازو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په وروستي لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کېږي چې نوموړی څو ورځې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه یې پر ځای بل کس نه دی پیژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد مرزا کټوازی، نادر خان کټوازی، خالد اسد او سرای اکبری د پکتیکا ولایت او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددي، حاجی محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمید الله حنیف، منور شاه بهادری، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضائی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طه صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سیمین بارکزی او شهلا غوسی د هرات ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازی، عبدالبصیر عثماني، علی شاه نائب زاده او فریده بیگزاد له بادغیس او نریندر سنگ خلیسا د اهل هنود او سکانو لاوزې ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایي پایلو کې نویو سیرو وکالت تلار پیدا کړی ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخابات خپلواک کمیسیون ته به واستول شي. د کندهار ولایت او د کوچیانو حوزه تر څیړنو لاندې ده، د هلمند تر حقوقي تحلیل لاندې ده، او د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، تخار، بغلان او ننګرهار د کمیشنرانو پریکړو ته چمتو دي او ډیر ژر به د پاتې مراحلو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ولیږل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې او د غور، بلخ، هرات، پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر 23 ولایتونو ته ورسید، خو د 13 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروستۍ شوې.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای شي.
که د انټرنیټ او سانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه او تیری خبرونې په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه واوري. ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو .org. ځینې د ناروغانو کورنۍ وایي چې د افغانستان د روغتیا وزارت بهر ته د ناروغانو د لیږد په پروسه کې عدالت په پام کې نه نیسي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د ناروغانو اسناد تکمیل دي، خو روغتیا وزارت بهر ته د دوی په لیږدولو کې همکاري نه کوي. ناجیه سپی او په دې اړه نور تفصیل چې راپور د یو ناروغ د پلار په ژغ پیلېږي.
د وزارت سیا تمام مراجعه کردیم، اونا هم گفتن که شما پیسہ پیدا کردین، میتونین که 2000 ڈالر سی 3000 ڈالر موجه مصرف کنین.
احمد سیار د خپل دروش کلن زوی مشتبه راتلین کی ته اندیخمن دی چې د ګردی ناروغي لري او ډاکټرانو ورته ویلی چې د نن په هیواد کې درملنه ناشونی ده. دغه کورنۍ د کابل د بادام باغ په سیمه کې په یو خټین کوټ کې اوسېږي.
ما نه داشتیم پیسہ، وخت اقتصاد ما زیات ضعیف است، 5 تا اولاد من مرد من دغه پیسہ نه داشتم.
د مشتبه مور دیبا بیا د خپل زوی د ناروغي پاړه وای،
ما بچی کمز 23 سال
زما دروش کلان زوی دی چې څلور کال کېږي ګردی له فعالیت غورځېدلې دي. روختونونو ته مې وویل خو ګټه یې ونه کړه. عامه روغتیا وزارت ته مې مراجعه وکړه چې بهر ته د تلو یو لار وخی خو ګټه یې ونه کړه.
ما نه داشتیم پیسہ.
دا په داسې حال کې ده چې په کلنی ډول لزګونه ناروغان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په همکارۍ بهرنیو هیوادونو لکه ترکیه او هند ته استول کېږي، خو دغه پروسه په کراتو لنتقا دونه سره مخ شوی چې غنی دغه ناروغان د پیسو یا اړیکو پر بنسټ به هرته د درملنې لپاره لیږدول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار دغه انتقادونو ته داسې ځواب وایي.
دا خلکو ته چې په افغانستان کې علاج نه کیږي، یو تعداد هغه وادي دینه چې صحي کمیسیونونه دا تاییدوي چې دوی علاج په افغانستان کې نه کیږي، دوی هلته ځي. دا په اساس د کم رابطه یا چشونه ده. ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص ته بیخي یو ناچیز شده منتا ده هم چون اگه ملکونه کمک کهی بیا ده خلق اخپل تکر تهره و شای اخپل خلق دی چیزی
ده درملنی لپاره بهرنه و هیوادونو تا ده ناروغانو ده لیگت پا پروسکی محدودیتونه دلتا نخلاصه کیگی. ده افغانستان ده عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ده سه شنبه پا ورځ ده یوی خبری ناستی پر محل ویل چه هسه کیگی سو بهر تا ده افغان ناروغانو ده لیگت پروسه محدوده او دننه په هیواد کې روغتي خدمتونه پراخ شي.
ما میډیکل توریزم
تبی توریزم ته پراختیا نه ورکو. خلک هم نه هڅو او پلوی هم نه کوو. زموږ هڅه ده سودنه په هیواد کې د افغانانو درملنه وشي.
خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه هڅې د دیبا او ناروغ زوی لپاره د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د روغتي خدمتونو معیاري کېدل پیسو او وخت اړتیا لري، هغه څه چې د دیبا کورنۍ نه لري.
اوز به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلي.
Stars and Stripes ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې یو وخت یې لمن و چې وروسته له ولس کلونو جګړې به د سولې اتل شي او بیا به په انتخاباتو کې بریالی شي، د طالبانو د سرزوري له امله یې دا هیله له لاسه ورکړې. د ورسپانې په وینا د ښاغلي غني یو شمېر رقیبانو له طالبانو سره په لوړه کچه ملاقاتونه کړي او امریکایي چارواکو هم له اونیو راهیسې د تړلیو دروازو شاته د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. Stars and Stripes لیکي د وضعیت ولسمشر غني ناهیلی کړی او د خپل ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب لاری پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی دی. ښاغلي محب تیرونی له امریکا څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د کابل حکومت منصبی کوي. د ورسپانې په باور محب چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده لرله، وروسته تر روسیو انتقادونو له امریکایي چارواکو سره په راتلونکي کې له تماسونو منع شوی دی. ورسپانې لیکي چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ له تبصرې کولو ډډه وکړه. په دې مطلب کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د چیرونکو مایکل کوګلمن په وینا راغلی دی چې د محب له غوسې ډکې خبرې د سولې له بهیره د کابل د حکومت له بهر پاتې دو څخه د مایوسۍ څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په خبرونه کې بیا د افغان خبریال سلطان محمد خیرخوا مړینه په سختو ټکو غندل شوې ده. دغه ټولنې په دې لیکنه کې له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې پېښې تحقیقات وکړي او په افغانستان کې د خبریالانو د حفاظت لپاره هلې ځلې پیاوړې کړي. خیرخوا په خوست کې د یو شخصي تلویزیون خبريال وو او لوی رادیو سره کار کاوه. د دې جمعې پر ورځ د خوست په شار کې وسلوالو وویشت چې بیا د همدې ورځ په ماشام لا خي سوټپونو ساور کړه. دایښ د دې بریټ مسولیت منلې دی. تیرونه په هلمند کې هم د خبريال نثار احمد احمدي د وشلو حادثه وشوه، خو احمدي ټپي شو. د خبريالانو د خوندیتوب د ټولنې په وینا په 2013 کال کې په افغانستان کې لشتر لشه ډېر لس خبريالان وژل شوې دي.
په غزنی کې د ځینو فعالانو لخوا د هغو کسانو لپاره د چندې او بشري مرستو ټولولو په هدف خیمې درول سوي چې وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. په غزنی کې سږ کال ډېره واوره سوې چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
دا په غزنی کې د مدني ټولنو له لوري راوتلي ځوانانو غږ دی چې د ښار په بیلابیلو برخو کې خیمې درولي او په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو لپاره چندې راټولوي. دوی وایي تیر کال یې هم د دغه مصیبت ځپلو لپاره 25,000 افغانۍ راټولې کړې وې او سږ یې هم ورته مخه کړې ده. خو دلته ځینې هغه کسان چې د خپل وس مطابق ورسره مرسته کړې وایي دولتمند او سرمایه داران د خپلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. ځینې کسان چې خیرن کالی اغوستې زاړه او پر خټو ککړ ګوټنه یې پر پښو دي او له ځینو سره یې لاسي کراچۍ هم دی. د ښار په فرخې څلور لارې کې دغه خیمې ته راځي او په آیانه ورکولو کې ونډه اخلي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل په خپله هم د دوو لاسو په مزدوریو بوختې خو بیا یې هم مرسته وکړه.
لال محمد ته نور زم دغه کومک تور سره وکړه هغه با لري مسکینان دل ویدل دي تاسو سره دین خړای کو کړه دغه خلکو سره سلا دی وکړه ټول راس او لدلو خلکو سره کومک وکړي خلک در پدر دی واتس اپ دی یو بل ته لاس ورور ول یو بل سره کومک وکړو بس مننه. مانم عامر خان ما شپ وښ کی زله هر مسلمان سره کوڅه هزاره یو ازبک تاجه کی د مول ټول باید مول ټول مسلمان سره دا کومک وکړي 15 روپیه.
مدنی فعال ولی جان کوچای وای له خلکو سره د خپلو هیوادوالو غم دی او د چندې په جمع کولو کې ورسره ونداخلي خو ډیرای برخه ناداره طبقه ده.
موږ تاسو په خپل سرګو ولیدو چې هغه خپل گزاره هم د کراچیوانی ده او هم رکشاوانان دي او هغه خپل راضی چې هغه کوم شی چې په وس کې وي خدای وس هغه په صندوق کې اچوي د دې خلکو لپاره چې دغه حساب دی لیدلې دا او دغه په دې باندې تیرسوي دي غواړي چې نور خلک لدې ماغنه وشغوري.
مدنی فعال اسمت ترکی آزادی راډیو ته وویل دغه راټولیسوي پیسې به پر سیلاب ځپلو کورنیو باندې ویشل کیږي.
د خیمه د غزیر مدنی ټولن له ادرس نه درول شوی او دغه پیسې د مدنی ټولن لوري را جمع کیږي او ځدی اوادیس ریاست ته سپارل کیږي چې بیا به هم د مدنی ټولنو په نظارت باندې دغه پیسې مستحق کسان ته ویشل کیږي.
په غزنی کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست رئیس حافظ الله ګلستانی وایي تر اوسه پورې د یو جماعت په ګډون تر اویا پورې کورونه د واورو او بارانونو له امله زیانمن سوي او څلورو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو د زیاتو واورو د ورېدو له امله د نورو ځاني او مالي زیانونو ویره لیدل کیږي. سږ کال په غزنی کې د تیرو لسو کالو په پرتله زیاتې واورې سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نور سلطان نظربایف لنجدی دیش کلن واکمنی وروسته د قزاقستان د ولسمشری له څوکۍ استعفا وکړه. نظربایف ویلی چې له ولسمشری تر استعفا وروسته به د واکمن ګوند د مشر او د خپل هیواد ملي امنیت شورا د رئیس په توګه پاتې سي. اروپایي ټولنې د قزاقستان او سیمې د ثبات لپاره د نظربایف هڅې ستایلې دي. نور تفصیل له اجمل انت خبري.
درې لسیزې کار او واک او بلاخره ګوښه کېدل. نور سلطان نظربایف لنه څلوېخ کلنۍ څخه د قزاقستان د حکومت مشري کوله. نوموله چې وس اتاویا کاله عمر لري د پخواني شوروي اتحاد له نړېدو وروسته یې د دې هیواد د لومړي رهبر په توګه د 1990 میلادي کال د اپریل په 24 نیټه کار پیل کړی و. نظربایف د سې شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې بل اخرې د استعفا ستونزمنه پریکړه کړې ده.
په تم غدو исполняется 30 лет моего нахождения.
نظربایف وایي سکال می د هواد د مشر په توګه د کاري دورې ډیر شمه کلی سده. ما د خپل ویاړلو خلکو لخوا د ستر ویاړ درلوچی د خپلواک قزاقستان لومړنی رهبر اوسم.
независим в Казахстана.
نن با قسیم توکیبایف د قزاقستان د موقت ولسمشر په توګه لوړ وکړي. په دې ترتیب ټاکل شوی چې په دې هواد کې به په 2000 میلادي کال کې د ولسمشر انتخابات وشي. ولکېږي چې د نور سلطان نظربایف لخوا د استعفا ناڅاپي اعلان په قزاقستان او نړۍ کې ډېر خلک حیران کړي. اروپایي ټولنې د نظربایف له دې اعلان وروسته نوموړی ستایلې او د سولې، ثبات، امنیت او اصلاحاتو لپاره یې د نوموړي هڅې مهمې بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ویلي د نظربایف د ولسمشرۍ پر مهال قزاقستان په سیمه او نړۍ کې د یو ښه همکار په توګه پاتې شو. د قزاقستان ولسمشری دفتر وای نور سلطان نظرباف د دې هواد ولسمشری له څوکۍ څخه د ګوخ کېدو پریکړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم شریک کړي دا زیاته کړي چې دواړو مشانو منلې چې خپل کېبه راتلونکي کې هم اړیکی ساتي. د کرملین وایان دیمتری پیسکوپ د پوتین او نظرباف ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړي خو پاړې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. نور سلطان نظرباف په قزاقستان کې د مشرتابه د اوږدې مودې له کبله د بشري حقوقو او سیاسي فعالانو له انتقادونو سره مخ وس هم دا انتقادونه شته چې د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مشرتابه څوکۍ چې نظرباف ته ورکول کیږي ډیر واکونه لري او نوموړی بلا هم په پریکړو کې مهم رول ولري. نظرباف یو واده کړی او د داریگا دینارا او علیه په نومونو درې لوړې لري.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیب وو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. شغلی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 400 ولایتونو کې 322 زرو زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. طالبان وای د بدغیس په بنمرغاب کې اسیر سیوی اته 52 افغان حکومتي سرتیري خوشی کړی دي. د سالنګ لوی لار چې یوش په اورس تړل سوی و بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سو. تهران په میرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کتلي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازي وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. اته بجې او یو دیش دقیقې سوې. شاکر له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي زلمی خلیلزاد باید افغان حکومت ته د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي چې اندېښنې په دې برخه کې له منځه ولاړې سي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي باید حکومت او طالبان اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې ترسره کړي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د سولې په حق له د خلیلزاد له خبرو د بسوګي واده جوړ شوی چې کله ورته خلک خوشبینه سي بیا پکې یو خند رامنځته سي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي له حکومت هیله کوو چې د ملکی خلکو بمبارول بند کړي دا مو د ولس سره نور هم فاصله زیاتوي. حاجی نادر د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ لیکلي نوی کال دی خدای پاک د سولې کال وګرځوي. سبحان الله نبیل له کونړ لیکلي د سولې د بین الافغاني مذاکرو لپاره ملي اجماع ته لومړیتوب باید ورکړل سي. جعفری په خپل سیمه کې لیکلي افغانان په هر قیمت چې وی په خپل هواد کې سوله غواړي. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي یو اونۍ وسوت چې د پانتونونو دروازې بند دي او استادان پانتون ته نه ورځي باید چې د دې مسئلې غم وخوړل سي. او عبدالواحد مدخخ له لوګر لیکلي حکومت او خیریه مؤسسې د وروستیو سیلاب ځپلو سره باید چې مرسته وکړي چې زیاتې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون وایي چې په ونوین لریس کال کې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو سرغړونه کړې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي چې په دغه کال کې قانون په ښه توګه عملي شوی دی. بلخوا د حقوقي چارو پوهان وایي چې ډیری کارونه د اساسي قانون له مادو سره سم نه دي ترسره سوي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان د اساسي قانون له تصویبېدو نه 15 کال وروسته بیا هم په یو شمېر مواردو کې د دغه قانون د ځینو اړخونو پر نه پلي کېدو انتقادونه کیږي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون د ونویم لمریز کال په پای کې ازادي راډیو ته وویل دوی ارزونې ښیي چې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو نه سرغړونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي سید ابوبکر وویل په دغه کال کې د اساسي قانون پر پلي کېدو لازم سار کړو موندلې ده چې درې ګونو قواو ځینې قانوني سرغړونې کړې دي.
تصویب قانون اساسي تا به امروز حدود 21 مورد بود.
د وویل د اساسي قانون یو ویش مورد د مقننه اجرایه او قضایه قوې لخوا نه دی پلي شوی. د هر قوې په خپل وار سره له قانون نه سرغړونه کړې ده. موږ دا سرغړونه د رسنیو او د کمیسیون د سایت له لارې اعلان کړي چې د افغانستان خلق په جریان کې وي.
مردم افغانستان در جریان قرار بگیره.
دا وای د قانون د نه پلي کېدو یو لامل په هیواد کې ناامنی او له قانون نه د خلکو بې خبري ده. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون غړي او منشي عبدالروف هیروي د دولتي او غیر دولتي بنسټونو لخوا د قانون له موادو نه سرغړونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي د دغه قانون پنځمه، څلورویشتمه، نهمه، اویایمه، نویمه، څلور نویمه، یو سلو اته ویشتمه، یو سلو څلور دیرشمه او داسې نور موارد ډېر ځله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، لوی څارنوالۍ، محاکمو او داسې نورو بنسټونو لخوا نقض شوي دي. د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د یوې مهمې ملي وثیقې په توګه په 12 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د دغه قانون له تصویبېدو راهیسې انتقادونه کېږي چې سم نه دي پلي شوي او ان دا چې له ځینو مواردو نه یې سرغړونه هم شوې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي دغه قانون په عدلي او قضایي ارګانونو کې په ښه توګه پلی شوی او په ځینو مواردو کې ترې حتی سرغړونه هم نه ده شوې. د ستر محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا به ډېره سخته چې موږ د دې لپاره فیصدي وټاکو، اما په کلیت کې د خپلې دغه ارګانه د خپلې ایجادي فلسفې سره سم په مشخصه توګه باندې هڅه ادا کړي چې قانون ښه تطبیق شي، عدالت ښه تعمین شي او ښه ویدي، او د دې تر څنګ تغییرات ډېر ګسترده راغلي دي. دا تغییرات په خپله د قانون د ښه تطبیق لپاره زمینه مساعده کړې ده.
د اساسي قانون تر څنګ ځینې نور فرعي قوانین هم شته چې د ملي شورا د تصویب او د ولسمشر له توشي وروسته نافذ او د دفترونو د چارو په پرمخ بیولو کې کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي په 90 کال کې په سلګونو قوانین او مقررې تصویب کړي دي. د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل:
ما در حدود بیشتر از 410 قانون
د بوبل مونږ د جرګې پښپاړه سم د ورکه شاوخوا 410 قوانین او تقنینی اسناد تصویب کړي دي چې شاوخوا 103 قانونه، 103 فرمانونه، د بودیجې 13 سندونه او 103 نړیوال اسناد پکې شامل دي په دغه دوره کې تصویب شوه دي.
ما در دوره دهم په تصویب رسیدلم.
کابل خاریان دا منی چې قانون په ځینو برخو کې د دولتي ادارو او په تیره د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی کیږي، خو د دوی په خبره په بېوزلو او کمزورو خلکو. د کابل ښار یو اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې په دولتي ادارو کې سچ په هر نگاه کې که سرمولي سو که قضا سو که پر ډول ځای کې قانون په سړي باندې تطبیقي چې هغه بیچاره او قانون سرغړونه هغه سړی کې چې زوروري پیسو ولای نو دا خلق باندې تطبیقیږي چې کمزوري ضعیف وي. نو دا تاسو زوایل شوم چې په افغانستان کې د 10% قانون تطبیق شوی 10% نقص کیږي.
د افغانستان ځینې قانون پوهان وایي په دې هواد کې ډیر ځله له قانون نه سرغړونه شوی او په ډیرو لږو مواردو کې پلی شوی دی. د دغه حقوق پوهانو لړلې عبدالشکور دادرس په 90 لمریز کال کې د قانون د پلی کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اساسي قانون د 128 مادو څخه په ټولو برخو کې نه تعلیم متوازن دی، نه د افغانستان په برخو کې صحت شته او نه کار. ټول اساسي حقوق د افغانستان د خلکو نه تنها ورکړ شوي نه دي، حتی تضمینات یې هم له منځه تللي چې لومړی حق د ژوند حق دی.
خو د حقوقي چارو د یوې بلې برخې پوه اجمل هوډبن وایي پرته له شکه په ډېرو مواردو کې قانون پلی شوی خلکو د قانون تر چتر لاندې ژوند کړی او له خپلو حقونو نه یې ګټه اخیستې ده. د ده په خبره په ځینو مواردو کې له قانون نه سرغړونه هم شوې، خو په کار ده چې په راتلونکي کې په پام کې وي او د تکرار مخه یې ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني. دا ونې به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر ووروم چې له ازادي راډیو سره کړې دي. د نورو ولایتونو او ښارونو څخه هم ستاسو نظرونه او شکایتونه سته، خو د خبرونې د وخت په امکنولو سره به یې خبرو کوم. خو تر څه د مخه غواړم هغه پیغامونه په ګډه وورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې، یعنی د سولې په اړه استولې دي. پام دې سره به خبرونه پیل کو.
سلام علیکم زاج محمد یم زابل ولایت خاک افغان ولسوالی خدای کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم خدای یو کی چې دا جوړ وشي موږ هم کول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخه ډیر کومکونه دلته راولېږي خدای تعالی
السلام علیکم هغه کوم د کانتاره مې څنګه ولې دي ما د طالبانو د امریکایانو سره داغه چې سره کښین خپل جوړ خبرې د سره وکي ولای د افغانان نکټلې بس د ډیر سپیډ سوله څو د څو به وایي چې څو د څو به خبرې ولای د جوړ خبرې څوک ور باندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان قرار کې وسلام
السلام علیکم زه شاکر پرتیم د هلمند ولایت نه د افغانستان د حکومت او طالبان دوار نه داخله کوم چې بخپل من سره کښین خبرې سره وکړي نو نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کې مداخله وکړي ځکه چې پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کې افغانستان د سوله را نه شي پاکستان زموږ دشمن دی زموږ په خرابه خوشاله دی وسلام به احترام
السلام علیکم زما ټوله د افغانستان عامه لسته دا وینا ده چې د سوری د پاکستان کولو ځوانانو ته چې کم پسات تشکیل دی په دې پیسه کې هغه باید چې ورک شي او کوم مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي د سوری پاکستان ته ځانونه متظر کړي او سلام
سلامونه احترامات محمد حکیارم د کندهار ولایت نه تماس نیولې لري مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې د افغانستان کې تخریبي عمل تر سره کوي غوته خاص پیغام لرم چې اول په وسلوال طالبان باندې د ځخ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړی چې زموږ د افغان ملت په ځان یا پتاوان تمامیږي لکه زموږ څه مکاتب ورانه وي زموږ څه کلینیکونه ورانه وي زموږ څه مدرسې ورانه وي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانه وي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي زما پیغام ورته دغه دی چې د سولې په باره کې باید د افغان حکومت سره مخامخ دي خپل کړي لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا خبره کړې ده کدوی دفتر په جلال آباد کې غواړي کې په هلمند کې غواړي کې په کندهار کې غواړي کې په کابل کې غواړي په هر ولایت کې وي چې دوی دفتر وغواړي د سولې په باره کې مخامخ باید کښې خبرې وکړي دا تر ټولو غوره بولم چې دوی په مسکو کې یا په روس کې یا په بل مملکت کې یا په قطر کې دوی کښې د سولې خبرې کوي باید په خپل مملکت کې مخامخ دوی ته کښې دا یو ښه فرصت دی خو زما پیغام دی کشر صفت تاسې ته داسې دي چې نور راسئ خپل ملت ته یو داسې ګام یو داسې صلح راولو چې د یو بل چا و د یو بل چا کړي د یو بل چا لاس په موږ تسکي نه وي نو الحمدلله موږ توس اسلامي او د مسلمانۍ مملکت مو دي دولت مو دي راسئ خپل په خپلو سره کښېنو او دغه کومې ستونزې کومې ناخوالې کومې شرطونه چې موږ توس لرو هغه باید مخامخ باید سره وړاندې کړو د خپلو خلکو سره خپل په سرخان باندې کښېنو او د صلحې خبرې ورته وکړو ومنه لای توفیق
السلام علیکم تور ګل کوچی خبر کوم د خوست وګړو سوالینه نور وردا سره کوم سوال د افغانستان خرید او فروش روان ده یو رس مسکان کې سوال یو رس پاکستان کې افغانیا نه انتخابات دا سوال د افغانستان خلکو ته هیڅ د منځ سوال نه ټول د افغانستان کې جنو نه یو تغیر وشي طالبان ورونه نه خوښ لرم چې د ترکی پاکستان او روس کې د مختلفه کزاره ورسي دا شته منډې د کټو پورته سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو د افغانستان د سولې په اړه مستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورېدلې اوس به د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه او ستونزې واورو چې موږ ته یې راستولې دي
السلام علیکم تاسو سلام چې دغه د شیرزاد ولسوالۍ چې کوم سرک او په دغه باندې کار روان دی او په مملي ساحه کې د شپږو میاشتې کېږي چې په هماغه ساحه کې په ټپه ولاړ دی د وزارت فایده امین غواړو چې په دغه سرک باندې همکاري وکړي او دغه سرک ژر کار پرې شروع کړي په دغه سرک ته زموږ زراعت ته ډېره ګټه رسېدلې ده مخکې به چې یو موټر مونږ سره جلال آباد ته په 3000 او په 2500 روپۍ در بس راتللو، اوس مونږ سره په 1500 او په 1800 روپۍ باندې راځي. د دې سره به نشه یي توکو مخه هم ونیول شي، دې سره به ټول بزګران چې کوم دي هغو به زراعت ته مخه شي، او نو دې سره به ډېر لاسته راوړنه حکومت ولري.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه زموږ درخواست خواهش پیشنهاد دا دی، زموږ د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور ساحل امنیتي ځواکونه راځي په موږ باندې چاپي وهل کېږي، دو ګناګار او غیر ګناګار د مخې د کاروي دارنه کوټې را باندې راوارتوري، مړې په کوټو کې مړې کې بیا را باندې کوټې راوارتي دارنه بلونه برانه وژني موږ وژنو. تاسو یقین وکړئ چې داسې خلک چې داسې راځي بېخي طالبانو سره په لار امنی کې هغه خلکو سره مړ کېږي، ټکول کېږي، د تکلیف او زحمت نه د کورونو او زمینې خلاصېږي. زمونږ خوب نشته دی، زمونږ سکون نشته دی، زمونږ پراخه دین نشو کولی، اخلاص دین نشو کولی چې شپه شي. بس همدا سوال او زاری کوو چې الله تعالی